السلام علیکم ل گرمی نمک کې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدلو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی ل خپل روسی سیال سره د افغانستان او موسکو ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه خبرې تر سره کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي مهال د وسلوالو پر پټنځایونو پراخه بمباری کړې ده او ګڼ شمېرې وژلې دي. خو له هر څه مخکې له صفی الله سانګزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی ده. بدخشان یمګانو لسوالي له پرون سره رئیس د طالبانو په ولکه کې ده چې لس افغان ځواکونه لا هم د دوی سره بندیان دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي څلور محلي پولیس نن سهار پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د بلې خوا د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال وژل شوي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نن هوایي بمبار شوی چې لږ تر لږه 2 وسلوال پکې وژل شوي دي. د افغانستان خبرونه. د بدخشان یمګان ولسوالۍ له پرون سهار رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری ازادي رډیو ته ویل چې پرون ورسته له هغې د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده چې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسېدل او له جګړې پاتې راغلل. حیدری وایي لس افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره دي او 45 نورې هم په محاصره کې دي چې د مرستې د نه رسېدو په صورت کې د هغو د نیول کېدو او یا هم وژل کېدو امکان شته. د حیدري په خبره په یمګان ولسوالۍ باندې د حملې په وخت له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او عربي هیوادو ځینو وسلوالو هم مرسته وکړه. د یمګان ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې حکومت مخالفو وسلوالو محاصره کړې وه. د لغمان ولایت چارواکي وایي څلور محلي پولیس نن سهار پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سره د ځواک ازادي رډیو ته وویل دغه سیمه ییز پولیس د مهترلام ښار په بسرام سیمه کې د سهار په لمانځه ولاړو چې وسلوالو طالبانو پرې حمله وکړه. ځواک زیاتوي وسلوال له سیمې نه په تیښتې بریالي شوي دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د بلې خوا د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لخوا څلور وسلوال وژل شوي دي. د دوستو لومړي سیلاب قلي اردو د دوهمې لوی لیوا ویاند هارون یوسف زینن ازادي رډیو ته ویل تیر شپه نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دا وسلوال وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې پیښه کې د خپل دوه ملګرو وژنه او د دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي. د بلې خوا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د یو شمېر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو پرون سهار وختي د مرجع ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې د خپلو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړل چې دا جګړه د ماسپښین تر 2:30 بجو روانه وه. هلمند والی په خبره په دې برید کې درې پولیس برسیرن ټپیان شوي دي. د افغانستان او تاجکستان د سوداګرۍ وزیرانو په دوشنبه ښار کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویاند مسافر قوقندي د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف یې دا ده چې د تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان د اور پټلۍ یا ریل
د راپورونو له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 22.2 میلیون ډالرو په ارزښت تجارت شوی دی چې دا اندازه د تیر کال همدې وخت په پرتله 9.6% کمه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبه کې لومړۍ سیالي په مساوي پایله سره ورسوله. لوبه تیر شپه د مالدیف په ادو سټیډیوم کې وشوه خو نه افغانستان او نه هم فلیپین د ګول په وهلو بریالي شول. د فوټبال فدراسیون تخنیکي همکار علي اسکر لالي له مالدیف څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ډېره ښه لوبه وکړه. لومړۍ شپې ته دقیقې لوبه یو مخ زموږ په لاس کې وه او ډېر چانسونه مو لرل چې ګول وکړو خو له بده مرغه ونه شو. افغان ټیم به سبا شپه په همدې سټېډیوم د ترکمنستان په وړاندې چې خپله لومړۍ لوبه 15 لاوس ګټلې مخامخ شي. په مالدیف کې د افغانستان په شمول د افغانستان، ترکمنستان، فلسطین، فلیپین، لاوس او قرغیزستان ټیمونه لوبې کوي. دغه ټورنمنټ اتل به په 2015 کال کې د آسیایي ملتونو د فوټبال په اتلولۍ جام کې په استرالیا کې ترسره کیږي او لوبېږي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه. یو امریکایي ډالر او 50 پوله، یو یورو او 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، د سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 50 افغانۍ.
ازادي
بیا هم خرغلی د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نن په دقیقو هوایی حملو کې لکتر لګا 2.5 وسلوال وژل شوې دي. پوځ وایي په دې بمباری کې چنن څار وختي شوې د وسلوال یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوې دي. چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه په کړی دي. اخو بیا د پاکستان سیمه ایزو خبری رسنیو ویلي چې د پوځ په تازه حملو کې اتیا وسلوال وژل شوې دي. راپور نوی په شمالي وزیرستان کې د خلکو په ګرځېدو بندیز لګیدله او د پوهنتون ازموینه چې ټاکل شوې وه نن واخیستل شي هم لغوه شوې ده. روسیا او چین ونتوانیدل چې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبیعي غازو تړون لاسلیک کړي. دواړو هیوادو پر دې موافقې لڅبان دی یوې لسیزې رئیس کار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر خبرو وروسته وویل د موافقې په وروستي پړاو کې یو خو خبرې به دوام وکړي. ولادیمیر پوتین وویل چې ماسکو او پیکینګ موافقه څوک چې د بهرنیو تګلارو په برخه کې لنګدې پنړېواله او سیمه ایزه کچه همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر هیله خو د چي د اوسنیو شرایطو لمخې په پوځي برخه کې هم دوه اړخیزه همکاري زیاته شي. پروند پوتین او شي جنګ پینګ تر خبرو مخکې د دوه هیوادو سمندري ځواکونو شانګهای ته نږدې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. شي جنګ پینګ ویل چې له دغه تمریناتو دا معلومیږي چې د چین او روسیې اعظم ټینګ دی څو له نویو ګواښونو سره مقابله وکړي. چین وایي څوارلس روسیې او چینایي کشتۍ به د یوې اونۍ په مخه په دغه تمریناتو کې برخه واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن قبرس ته ځي. بایدن به د دغې ویشل شوې جزیرې د سولې د پروسې او روسیې سره د هغې د اړیکې په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال به د کریمیا د مسئلې له امله پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مسئله وڅېړي. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي پر روسیې د نړیوالې ټولنې پراخ بندیزونه به د قبرس اقتصاد له منځه یوسي. روسي پانګوال د قبرس په بانکونو کې میلیاردونه ډالر سرمایه لري. د انرژي موضوع به هم د امریکا د مرستیال ولسمشر او قبرصي چارواکو ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د نایجیریا چارواکي وایي په لزګونو کسان د جوس په ښار کې په چاودنو کې وژل شوي دي. یو چاودنه د بسونو په تمځای کې شوي او بل د ښار په مرکزي کې په مرکزي برخه کې. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه چاودنې د سې شمې په ورځ وشوي چا کړي دي، خو تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې د ورته چاودنو مسؤلیت د بوکو حرام اسلامي افراطي ډلې په غاړه اخیستی دی. تر میاشتې نایجیریا په مرکز ابوجا کې 214 تر 130 ډیر کسان ووژل او تر 200 نور ډیر ټپیان کړل. د بوکو حرام ډلې د اپریل له میاشتې راهیسې د خونځي تر 200 ډیر انجونې هم برمته کړې دي. او امریکا پر 200 نورو روسانو له بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور بندیز ولګه. او په دې کسانو کې د زندان هغه چارواکي هم شامل دي چې له ادعا سره سمې یو تن چې د مالیاتو د نه ورکولو په تور زندانی کړی دی، له روغتیایي اسانتیاو محروم کړی. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دغه کسان په امریکا کې شتمنۍ لري هغه به کنګل شي او د امریکا هیڅ تبه د حق نه لري چې له دغه کسانو سره کوم تجارتي معامله وکړي. پر دغه کسانو د امریکا د ویزې بندیز هم لګول شوی دی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی الله ستانګ چې څنګه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس د روسیې له ولسمشر سره د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو او د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په اړه خبرې ترسره کړې دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په مرجع ولسوالۍ کې وسلوال وژل شوي چې پنجابیان هم پکې شامل دي او د انتخاباتو دوهم پړاو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیسي.
موږ ورته آماده یو چې انشاءالله کم تهدید او کم چالش حالت تر مقامات بنسو.
په افغانستان کې د نورم او سټانډرډ ملي ادارې په هیواد کې د کاریدونکو بیلابیلو موادو د کیفیت د معلومولو لپاره په 5 لابراتوارونو سنبال یو نوې مرکز پرانست. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کو او دا هم اوري چې د چین او روسي ملسمشان د سلګونو میلیارډ ډالر په ارزښت د وی پروژې تړون په شنګای کې لاسلیک نه کړ. د پاکستان د شمالي وزیرستان حال درکو چیرته چې پوز وایي جنگي الوتکو پر وسلوالو سخت بمباری کړي او لسګونه کسانې وژلي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګډیا چار
دغه د وختانو ګمون په څو ده
په شل افغاني
ډیره ګرانه دی. نه ده بیا کړی
ګرانه ده؟
نو ولې ګرانه ده؟
دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج نه معلوم.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 5 سپا او منځنۍ سپا 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پور پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د چین په شانګهای کې د روسیې له ولسمشر سره وکتل. د دې غونډې پر مهال د افغانستان او روسیې ولسمشرانو د کابل او ماسکو د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې وکړې او ولادیمیر پوتین د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو پر دوهم پړاو وغږېده. احمد شیبر په رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون ستاینه وکړه او هیله یې وکړه چې دوهم پړاو هم په بریالیتوب ترسره شي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې هیله مند دی چې د افغانستان نوی ولسمشر د روسیې او افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د روسیې ولسمشر ته وویل چې د افغانستان او روسیې جغرافیایي نږدېوالی، تاریخي اړیکې او ګډې منافع د دې سبب کیږي چې د افغانستان راتلونکی حکومت هم له روسیې سره د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې. پوتین د خبرو پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس د هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې افغانستان په اقتصادي او اجتماعي برخو کې همداراز د امنیتي ځواکونو په برخه کې د پرمختګ ګوشت واټن وهلی دی. د روسیې ولسمشر بیا حامد کرزي مخاطب کړ او ورته ویې ویل چې د انتخاباتو د لومړي پړاو د بریالي ترسره کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته داخل شوی دی او ټاکل شوی دی چې د خبرګولې په څلور وشتمه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ ترسره شي. حامد کرزی ولادیمیر پوتین تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه باید له دغه ګواښ سره په ګډه جدي مبارزه وکړي. د دې خبرو په اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د کابل او ماسکو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د څلورمې غونډې تر پیلېدو مخکې روسیې له چین سره یوه ګډه اعلامیه هم د افغانستان په اړه خبره کړه. په دې اعلامیه کې چې پرون له رسنیو سره شریکه شوه، پر یو باثبات افغانستان چې پکې سوله ټینګه وي او تروریزم او مخدر مواد نه وي ټینګار شوی دی.
اسه زم غغل ازادي رادیو او رایزنی څېړونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په خطو غتر سره کېدل او د خلکو په ډیره علاقه مندي په دې انتخاباتو کې برخه اخیستل د هوا دراتونکو لپاره د نویو هیلو لامل کېدل شي. په دې هیله کې ځینی افغان ځوانان چې په بهر کې په کار روزګار بوختو اوس هوا تستان شي او غاړي هلته کار وکړي. په دې حق لنور د ملالۍ بشیر پر رپورت کې اورو.
د ډیپلوماټ ورځپاڼې خبریال په افغانستان کې له ځینې داسې ځوانانو سره خبرې کړې دي چې له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي او دلته کار کوي. حمید چې له هندوستانه بیرته راستون سوی دی او دکاندار دی، له خپلې میرمنې سره له افغانستانه د باندې تللی وو. دی وایي چې په کال 2010 کې چې دی له افغانستانه ولاړې، د هیواد په حق له داسې ویل کېدل چې د 1990 په څیر نارامي به رامنځته شي، خو دې ټاکنو د خلکو روحیه بیرته بدله کړه او ټول یې د ښه راتلونکي لپاره هیله من کړل. د کابل په شار کې یو میوه پلورونکی چې امان الله نومیږي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې حتی په خپل باور نسی کولای چې بیرته افغانستان ته ستون سوی دي. خو د شپاړسم حمل د ټاکنو وروسته اوضاع بدله سوې ده او خلکو ته یو ښه احساس پیدا سوی دي. ټول ښه راتلونکي ته هیله مند دي او باور لري چې راتلونکی به ښه وي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد فضل احمد جویال ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د دې باور داسې څېړنه وکړه.
له هغو دلیلونو څخه چې خلک یې مخکې اندېښمن کړي وو، یو دا دی چې داسې ګڼل کېدل چې د لومړي پړاو د انتخاباتو نتایج به چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلانېږي د کاندیدانو لخوا ونه منل شي. خو موږ ولیدل چې خلکو په بېساري ډول په انتخاباتو کې برخه واخیسته او له بلې خوا له ښه مرغه کاندیدانو هم د کمیسیون نتیجه ومنله. دا په دې معنی ده چې د لومړي ځل لپاره د قدرت انتقال له یو سړي بل ته په سیاسي توګه کیږي او دا خلکو ته د منلو وړ ده.
پایدار است و مردم آماده ازی شدن که مسائل بپذیرند.
خو هغه کسان چې د افغانستان او ځای له نږدې څارلې ده، د دې موضوع په حق له احتیاط کار اخلي. په کابل کې بهرنۍ څېړونکي مارټین وان بلرات د ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او د انتخاباتو د پروسې تر سره کېدو ته باید انتظار وایستل سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد فضل احمد جویا ازادي رادیو ته د دې اندېښنو په حق له داسې وویل.
په
افغانستان کې زموږ له ځینو ستونزو څخه یوه دا ده چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده. په تیر وخت کې بدلونونه د تنظیمي ډلو لخوا راوړل شوي دي او تر یوه حده هغه اوس هم په خلکو کې نفوذ لري. داسې ویل کیږي چې هغه جهادي ډلې به د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجې له دې وجې ونه مني چې یعنی دا پروسه شفافه نه وه.
د ډیپلوماټ ورځپاڼه وایي دې انتخاباتو حتی پر وسلوالو ډلو تاثیر کړی دی او هغه نسبي آرامي چې له انتخاباتو وروسته رامنځته شوې ده ممکن دلیل یې دا وي چې وسلوال مخالفین په خپلو ستراتیژیو له سره کتنه کوي. نو افغانانو د ټاکنو صندوقونو ته په تک سره د راتلونکي لپاره خپلې هیلې څرګندې کړې او دا یې وښودله چې دوی له اوسني حالاتو څخه ستړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا هلمند چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په مارجي ولسوالۍ کې پرون د یو شمیر پنجابیانو په ګډون 15 طالبانو وشل شول. د هلمند والی وایي چې طالبان د جبهي جګړو توان نه لري او د حواله تودېدو سره څو ځای بریدونه کړي چې د هغه په وینا سخته ماته خوړلې ده. د هلمند والی محمد نعیم سره احمد شیبر خبري کړي دي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان ځواکونه د نورو عملیاتو نیت لري او کنه. د هلمند والی په جواب کې وایي
بالکل آمدگی لري او سمجھ راپور لرو چې دوی غواړي چې نارسرات په ساحه کې عملیاتونه به شروع وکړي. قومندان لوا ته وظیفه به ورکړم چې استراري جلسه دایر وکړي. جلسه د ځای په نارسرات ولسوالۍ کې خیبر فنامه چې دوی خپل عملیات شروع کړي دي دا درېم ځل ده چې دوی د صحت عملیات غواړي چې وکړي. لکه په دې ادم خان کې په څلورشتم د پسور کې او درېشتم پسور کې تنګین په ساحه کې او په تاریخ ناور کې څلورشتم په تاریخ په تور کې په ساحه کې په دغه درې سره مې سخت ماته خوړلې.
اول څه د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د هلمند لږو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او شاید یو ولایت هم بې امنۍ څرنګه دا ځل تاسو څه فکر کوئ چې د دغو عملیاتو له علته به ډېر خلک له هلمند په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
په مرحله اول کې که چېرې تاسو اورېدلې به موږ چې هر څومره سیټونه درلود په اس په محلات راهدي کم تحدید کم مشکل نه و. د کسان په سیال دولار خپل رایه اچولې دي. په دوه مرحله کې هم ان شاء الله کم مشکل نه راځي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ نه و تیر ځل چې انتخابات کېدل. ځینې مرکزونه حتی بند پاتې شو. دا ځل څرنګه
هغه ځایونه چې لکه باغرس کې دي یا مخالفین په لاس کې دي لکه دیشو هغه ساحه چې تقریبا یو سل سلویشت محله دی چې هغه ولسوالیګان ته دوه اتیا دی خواته تر اوسه بس مخالفین په لاس کې دی. و یو ساحه د نوزاد لکه بر نوزاد او تیزلی او ګرد او مساقلا په شاوخوا کې و په کجکي کې زمنداور کې دښمن دی او په کلهګل د شورکی کې په دغه ساحه کې محلت راځي ټوله بندو. په دغه دوام ځل کې هم دغه ساحه ده. دغه ساحه کې چې دمه خل ایله او هغه هلته رای خلکو خپل رای واچول هغه ساحه ټوله ان شاء الله بس کم مشکل نه راځي. کم تحدیده تر اوسه نشته او موږ ورته آمده یو چې ان شاء الله کم تحدید او کم چالش هلته تر مقامات بند شي.
د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره مو په هلمند کې د امنیتي تدابیرو د غلط تدافعان ځواکونو لخوا د ترسره شو عملیاتو په اړه د هلمند والی څرګندونه باوري دي. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. نسیم شفق ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو رسپانو د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه لیکنې خبرې کړي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې سبا پیلېږي او یوشت ورځې به دوام وکړي. په دې اړه مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوی چې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له 10 میلیونه افغانۍ څخه ډېرې پیسې ولګوي. ملي ارمان په خپل سرمقاله کې هم د انتخاباتو مسأله راخیستي او وایي چې د انتخاباتو قومي کول ډېر خطرناک دي. د سرمقاله د لیکوال په باور د لومړي دور انتخاباتو په ترڅ کې قومي او ژبني مسائل مطرح نه وو او په دویم دور کې هم باید د موضوع ته ډېر پام وشي. محور غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځانګړې کړې او وایي چې ولایتي شوراګانو ته ګڼ شمېر بریالي شوي کسان هغو سیرو پورې اړه لري چې اوسمهال په واک کې دي. د سرمقاله لیکوال لیکلي ولایتي شورا ته ډېر شمېر بریالي شوي د تیلو د مافیایي شبکې برخه او په افغانستان کې د تور بازار کاروباریان دي. محور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې ولایتي شوراګانو ته یو شمېر هغه بریالي شوي کسان هم معرفي کړي چې د ملي شورا یو شمېر غړو او ځینو حکومتي چارواکو پورې مربوط کسان دي. محور د رایو د نویو کارتونو ویشل ناممکنه کار دی تر عنوان لاندې یوه بله لیکنه هم خپره کړې. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا له سفیر جیمز کنګهم سره د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال د لیدنې او د دویم دور انتخاباتو پر مسالې د خبرو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دې اړه مطلب کې د محمد یونس قانوني په حواله ویل شوي چې د دویم دور انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او هڅه کیږي چې د لومړي دور انتخاباتو په شان په ښه ډول ترسره شي. هیواد د دویم دور انتخاباتو په هکله د جمهور رئیس کرزي له دویم مرستیال سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د لیدنې په اړه لیکنه خبره کړي. په دې اړه لیکنه کې کریم خلیلی او یان کوبش په دویم پړاو شفافو انتخاباتو ټینګار کړی او ویلي دي چې د خلکو پراخ ګډون پکې مهم او ضروری دی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله ولایتي شوراګانې ټوپک واکي او دیموکراسي تر عنوان لاندې لیکلي. لیکوال لیکلي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له نتایجو ښکاري چې بریالي شوي کسان تر ډیره د لوړپوړو دولتي چارواکو، وکیلانو، سناتورانو او نورو چارواکو خپلوان دي. د لیکوال په باور ولایتي شوراګانو ته د بریالي شویو کسانو یوه لویه برخه هغه پانګوال دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې پیسې پیدا کړي. د لیکوال په باور دا کسان به هیڅکله ونه شي کړی چې رښتینې دیموکراسۍ ته ژمن او د خلکو اراده په سمه توګه تمثیل کړي.
۲۰۱۴ کال د افغانستان لپاره مهم او سرنوشت ټاکونکی کال بلل شوی دی. په دې هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره د جمهور ریاست انتخابات د کال تر پای د نړیوالو محاربو ځواکونو وتل او د وسلوالو طالبانو د حملو پر وړاندې په یوازې سر د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا هغه مسایل دي چې په بحثونو کې پرې ډېرې خبرې کیږي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په کابل کې چې په وروستیو کلونو کې ساختماني کارونه په درسره روان او ډېرې لوړپوړې ودانۍ یو د استوګنې ښارګوټي جوړ شوي، په دې ښار کې د لسګونو لوړپوړو ودانیو کارونه په ټپه درېدلې او د کارګرو څرک پکې نه لګېږي. په افغانستان کې د سوداګرۍ کچه تقریبا نیمایي ته راکمه شوې. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په درشل کې مبهم سیاسي وضعیت پر دې هیواد سوری غوړولی او په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده وتلو ته تیاری نیسي، امنیتي اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. حمیدالله عمر چې په کابل کې د یوې نهه پوړیزي ودانۍ د مارکیټینګ د چارو مشر دی، رویترز ته ویلي چې په دغسې یو حالت کې به یو څوک ساده وي چې پانګونه کوي. د رویترز په وینا بهرني مرستندویان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له ویرې او د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کمېدو له وجې له دې هېواده وځي او افغانستان چې پر بهرنیو مرستو متکي هېواد دی دې ته یوازې پرېږدي چې خپل اقتصاد په خپله تنظیم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا چې د افغانستان دوه ستر مرستندویان دي خپل مرستې نیمایي ته راکمې کړې دي. نړیوال مرستندوی ډلې چې له بېوزلو افغانانو سره مرسته کوي وایي د دوی مالي سرچینې په چټکۍ په وچېدو دي. یوې امریکایي مرستندویه ټولنې چې د 3000 نجونو لپاره 14 ښوونځي فعال کړي ویلي له یو کال راهیسې خپلو ښوونکو ته تنخواوې نه دي ورکړي. د رویترز له راپور سره سم د ملکیتونو او جایدادونو بیې هم نیمایي ته راټیټې شوې. کرایې هم په سلو کې 15 را لوېدلې او د ډیرو پروژو کار په نیمایي کې درېدلی ځکه پانګوال ورڅخه خپلې پیسې باسي. د افغانۍ ارزښت هم چې د 2014 کال په پیل کې 250 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدې راټیټ شوی او اوس 50 افغانۍ د یو ډالر لپاره تبادله کېږي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي په افغانستان کې پانګونه تر ډېر هده په ټپه درېدلې. د هډوال په وینا له څلورو نړیوالو بانکونو سره چې غوښتلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي خبرې ځنډېدلې دي. د برتانیا لوی بانک ستاندرد چارټرډ چې لومړنی لوی بهرنی بانک و چې د افغانستان بانکي سکتور ته مخه کړې وه د امنیتي اندېښنو له امله د 2012 کال په وروستیو کې بیرته خپل فعالیت بند کړ. د رویترز د راپور له مخې نړیوال مالی مؤسسې اټکل کوي چې د افغانستان د ملي ناخالصو تولیداتو کچه به چې په 2012 کال کې په سلو کې 14 و روان کال په سلو کې 3.5 ته راولویږي. نړیوال بانک ویلي چې مبهم وضعیت به سږکال اقتصادي وده نور هم سست کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د تیر کال په نسبت سږکال په افغانستان کې په مجموع کې پانګونه په سلو کې 40 کمه شوې ده. په افغانستان کې پانګوالو او بهرنیو مرستندویانو د دې لپاره د مرستو کولو بهیر سست کړی چې غواړي پوه شي افغانستان له 14 کالو وروسته چې د بهرنیانو په سلګونو میلیارد ډالر دې هېواد ته راغلل پر کوم لوري ګام ږدي. د نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ یوه بله مسله هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسله ده چې افغان ولسمشر کرزي له لاسلیک کولو ډډه کړې خو د جمهوري ریاست دوه مخکښو کاندیدانو یې د لاسلیک کېدو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا نه ده معلومه چې د دوهم دور انتخاباتو په ترسره کېدو سره به ګټونکی ولسمشر څه وخت په کار پیل کوي او هر څومره چې د نوي حکومت په جوړېدو وخت تیریږي هغومره د افغانستان پر مبهم سیاسي وضعیت د نړیوالو اندېښنې زیاتېږي. 28 کلن څاروین چې په کابل کې د بهرنیو په مرسته په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او امنیتي وضعیت هم له هغه بدتر او که نړیواله ټولنه افغانستان په خپل حال پرېږدي د دې خطر شته چې د نویو لسیزې په څېر بله کورنۍ جګړه پیل شي. حسینه شیرجان چې د پوهنې لپاره د افغانستان د مرستې په نوم د یوې ټولنې مشره او اساسي ښودونکې ده رویترز ته ویلي نړیوال مرستندویان دې ته منتظر دي چې د افغانستان نوی حکومت به له نړیوالې ټولنې سره څه ډول همکاري کوي او هم په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره امنیتي خطرونه څېړي. خو دا هیله منه ده چې دغه مسایل په راتلونکي یوې یا دو میاشتو کې حل شي ځکه اوسنی وضعیت د افغانستان په ګټه نه دی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پاکستانی رسنې د دې هواد د پوزي سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د دې هواد جنگي جټ الوتکو د چهارشنبه په سهار او شپه د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قابلي سیمه کې د مشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي دي. د چارواکو په وینا تر دې دمه په کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د موضوع تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې تر دې د مېلسګونو وسلوال ته مرګ ژوب لاړولې ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوز د امریکا د دفتر یا ISPR په حواله وایي چې پاکستانی جنگی الوتکو د چهارشنبه په شپه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې تر دې د مدو دیرش وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې پاکستانی الوتکو د شمالي وزیرستان په میرام شاه او میرعلي کې د میشتو پاکستانی وسلوالو طالبانو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې د وسلوالو ډېرې مرکزونه له منځه وړي دي او په خبره چې په بریدونو کې ډېرې وسلوال ټپیان شوي دي او خای د مړو شمېر پورته شي. دا په شمالي وزیرستان کې تر دوه میاشتو وروسته د پاکستانی جنگي الوتکو تر ټولو ستر هوایي بریدونه دي. تر دې مخکې هم د الوتکو د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هوایي بریدونه کړي وو چې د وسلوالو په ګډون پکې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته وه. په شمالي وزیرستان کې با خبر زئی سرچینې د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان جنگي جټ الوتکې او جنگي هلیکوپټرونه د چهارشنبه په شپه وخت شمالي وزیرستان ته رانوتل او پر بیلابیلو سیمو بریدونه وکړل. په خبره چې لا هم په دې سیمه کې د جنگي الوتکو پروازونه دوام لري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې تر هوایي بریدونو وروسته په شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګولې او خلکو ته له کورونو څخه د نوتلو حکم کړی دی. د پاکستان جنگي جټ الوتکو د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دا هدفي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دا خبرې اترې د روان کال په فبروري کې پیل شوې وې چې بیا وروسته د وسلوالو طالبانو لخوا پر پاکستاني سرتیرو تر پرله پسې بریدونه وروسته سو واره وځنډېدلې. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو د بریدونه تر هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو یو شمېر جګپوړو دولتي او پوځي مقاماتو پاکستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم او همداراز د پاکستان د پوځ له لوی درستیز راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال لدی غوښتي وو چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار اوریدل شي. خو اوس لسنیمه بجې کېدونکو دی ل سفی الله ستانګزي څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره نن سهار رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. لس افغان ځوکونه هم د طالبانو لخوا ژوندې نیول شوې دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي څلور محلي پولیس نن سهار پر یوې پوست